Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درناو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان ما د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوی کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرژوبلو او مالي تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د ګاز او سکرو نیول، د ګاز د ډبو چاودل، د برښنا شارتۍ او اور اخیستنې په افغانستان کې تر بل هر وخت نن سبا ډیری پیشی شي. په ځانګړي ډول په ژمي او د هوا له سړېدو سره هر کال د ګاز نیولو پیشی لا ډیری شي. په همدې اونۍ کې مو له هرات ولایت څخه د دغه ولایت د روغتون د سرچینو په قول راپور درلود چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د ګاز نیولو 133 پیشی ثبت شوي دي. د ګاز نیولو تر څنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومی شي. همدارس په افغانستان کې د برښنا د شارتیو له کبله د انساني تلفاتو تر څنګ ډیر مالی تاوانونه پیښی شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ګاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت نا وخت داسې ناوړه او بدې پیښی پیښیږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي، د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون له لارې، او د برښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمني کې دی، له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوري یوازې په جرمني کې 15 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی. په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو وکړو چې برق مو ونه نیسي یا له شارتو ځان خلاص کړو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال د میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولدک کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیل بیل ځایونو کې د برق د شارتې لکبله په بازارونو کې ور لګیدلی دی او ډیر دکانونو ته تاوان اړولی دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوې دي، دغو حساب نشته، بې شمېره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. پر حال دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، که لومړی تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې ګاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
که چیرې په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس د ګاز نیسي، یعنی موږ طبیعي په دریک کې ورته ګاز گرفتګي وایو او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز له امله وي، یا هم د سکرو د له امله وي، یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول کار به موږ دوی سروان صاحب چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې راوباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډېر کوشش کوو چې هغه آزاد هوا ته راوباسو، او دوهم موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته راوایستلو. سروان صاحب هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې ما یاد به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دوی سره کومک وکړي. او درېیم دې ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یوه پوپونه یا ډډبیک ای، یا هم د دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایو چې هغه د زړه د تله هغه پوسکوا تر څو پورې چې په کافی اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی وو، یعنی خپله په شعور نه درلود په کوما حالت کې وو، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ د سی پی آر پروسه وایو هغه به ورته عملي کوو. او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي ساروان صاحب.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشم. اخه دا ده چې دا مې اوریدلې دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې کومه خونه کې گاز خپور شوی وي تاسو برق مه لګوئ، که ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ مه لګوئ، ځکه چې امکان لري چې اور بل شي. او بل دا ده چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کړو چې گاز ووسی. دا دوه خبرې څنګه دي؟
اوم ویل چې په یو اتاق کې مثلا ګاز خوشې شوی ده، خو دا پېښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کېږي. اول چې اتاق که چیرې تیاره وي چې موږ ځو اول برق لګوو، که برق نه شته موږ هغلته په لایټر هم کم دي او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګوو یا مثلا بل اورلګید ولګوو، نو دا کار به هیڅکله هم نه کوو، ځکه هغه د برق لګېدل هم د دې باعث کېږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی. او دا کار به نه کوو، نه به یعنې د لایټر نه استفاده کوو نه د برق لګولو نه. او دې تر څنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته وویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنې اکسیجن راشي. کله چې موږ د ګاز نیولو څخه ساروان صاحب خبرې کوو، هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق هغه هوا خرابه ده، یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي، هغه حالت باید منځه لاړ شي او وروسته دغې نه د هغې اتاق څخه استفاده وشي. خپل خبرې را ټولوم، رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو ویل نه به په اتاق کې چیرې شوی وي نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کنکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره هغه اتاق تیار شي او د مسمومیت څخه جلوګیری وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا شارتي ډېرې زیاتې دي، برېښنا ولې شارتي کوي؟
سلامینه سروان صاحب، تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شارتي عوامل ډیر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه پوشه چلمه خراب شي لوس پاتې کیږي او هغه دوه لینونه چې سره نږدې شي شارتي کوي. دوم شارتی په دې باندې رامنځته کېږي چې که هغه برقي لینونه ډېر سورت وایي طاقت نه لري، واړه نری مزې کش کړي او دغه ګرمېږي او د ګرم په تېرېدو سره خپل پوښ راسه ورکوي او شارتي کوي. یا مثلا شارتي په دې باندې کېږي چې که سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي، دا چې پیزونه نه الوزي پیزونه چې قوي وي بیا دا شارتي هغه باعث کېږي چې ور هغه کور ور واخلي.
بله انجینیر صاحب، تاسو ویل چې مزي یا سیمونه باید نرینه وي په ځینو مواردو کې، البته دا باید دې ته په کتو چې څه استفاده کوو. مثلا که اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمي هم باید اوسه ډبلې. موږ دا ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نري د ځینو ډبل وي، دا د دوی هغه قوت ته یا هغه د انرژي مصرف ته په کتو سیمه مغه رقم ورته انتخابی شي. همداسې ده
اصلا که یو توی یا څورته نور بخیاس هغه چې سره په خپل اخلي هغه فابریکای چې تولیدي دغه مزای ورته ورته حسابي او هغه مزای ورسره راغتی. اما کوم غواړو چې ساکت ته برق ورکو، د مثال په توګه یو کور نوی لندونه کیږي، هغه لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سیمه قوي مزای ور واشوم. په ځکه په ساکت کې خو سړی یو وخت هغه څورته برقی وجاق پکر هغه سړی چې کور ګرم کې یا سړی کولی شي چې وتو پکې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا شپاړس امپیره هغه برق د برق هغه توان ولري چې د هغه په 220 ولټو کې شپاړس امپیره برق تیر کړي. نو په همدې لحاظ باندې دغه کولی شي چې سړی طاقت ترې واخلي. اما مزې چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرم چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېیم نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي او دغه
لویه غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق نیسي؟
اول خو برق چې 220 ولټ برق لري نو دغه سایکل او دغه ډیر لوړی او کله چې سړی برق ونیسي او په خپل د وجود انسان د وینه چلري د کم هادي د برق لپاره ده. نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته اغه کوي. نو په همدې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشورې ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسی چې برخي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والوزي دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې د فیوز لوتلی دی. او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی فرق لري چې که 220 ولټه برق ولري هم سړی بچنی او که 300 ولټه برق ولري هم سړی بچنی. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم
برقونه سره سړی تماس ونیسي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي نو باید څه وشي، او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولی وي نه هیڅ دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فرید الله عمری او همدارس انجینیر عبدالخالق نوری. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې د ګاز نیولو نښې بیان کړې. د یو څوک سکرو نیولی وي، زغالو نیولی وي، د هغه او هغه څوک چې ګاز نیولی وي څه توپیر شته؟ نښې څه دي؟
بیا هم جناب پروان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل، موږ دغه تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا مو ورسره په ټوکسیکولوژي ته د هغې وینه نه وي لیږلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي یا هغه ګاز نیسي یا دې تر څنګ تاسو خبره چې هغه د غال سنگ یا هم د ټایرونو په حساب باندې د سوان له امله هغه مسموم کیږي او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ ناست وي یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغلته موټر د 15-30 دقو لپاره چلانوي یا دغه پوسه مسموم شوی وي، موږ دا توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي وایي په یو کلي کې وایي یو نفر نیولی او غل د هغې ویلي وو چې غلک ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شیان رامنځته کوي خو یواز دلته گاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په دغه مسمومیت له امله کچنه چې گاز نیولای وي یا که بل د سون مواد نیولای وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردی نه شکایت کوي، یعنی د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډېر شدید سر میخوږیږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنی دې توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګیچه به وي. څلورم کیدای شي همدغه شخص ته زړه بدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم دغه شخص کیدای شي نفستنګي ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای ساروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مصمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت دغه شخص دغه حالت رسولی ده. نو هغه بیا وروسته معلومه کیږي، خو په عمومي سطحه دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مصمومیت کې یا د ټول سون مصمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډیر خطرناک دی، ګاز نیول او د سکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دی، لیکن ډېرې پیښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یوه څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي. ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو، نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویه گاز ده. یعنی ها کسان که چیر پا اتاقی جمعی ده اوا و سنه ده پا افغانستان که پا اکثریت ولایتونو که نو کلا چه دی ده بخاره مابین که ایگه دی ده گازی بخاره او ده شوخات ده خلق ورطولی گی ده بخاطر چه زانون گرم که او ده یه خواد خیوه ساتی، نو کلا چه ده گاز تنفس که دی پا خپل اول که نپویگی ما در تایی چه ورست دغا نکنی کانی را منسته کهی زکا دغا دی کاربون دغا کلا چه هم دغا پادو دی اکسیجن پا موجودیت که دغا گاز داخل دو اتاق سوزی دی کاربون مونوکساید گاز تولیدیگی، نو کلا چه دی تنفس کهی دی نپی پویگی ورست دغا نکنی کانی را پیدا کهی. خو ازغال سنگ یا هم دی نور ازغالو اغا اکثر دغا کسان چه مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه کوي کوي سروان سه وایي چې دغه بخاری دود کولا یا هغه غالو چې موږ ورچولی و هغه بخاری ته د هغې نه لوګی را پورته کېدل ورسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي، یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه غال چیرې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې کوی کوي وایي چې دغه دونه لوګی پورته کېدو ورسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي، ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو د پاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره تر شفاخانې پورې هم نه رسېږي، مالته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي صورت دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدید دی نظر ته غالو او نور دسوان مواد څخه.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب، په افغانستان کې د برېښنا د شارتۍ له کبله د اور لګېدو پېښې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر دلیل یې څه کېدای شي؟ دغه سیمکشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي که کوم بل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پېښو مخه ونیول شي؟
په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لیندوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات سره رقم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. او اول سیمکشي چې کېږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټوالی باید ولري په کور کې چې لیندوانی سره کوي. بیا د کور کې دغه څراغونه چې چلانېږي د هغه لپاره مخصوص د لینونو غټوالی ته ضرورت شته. او ضمناً دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 میلی متره دي، ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي، هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او ضمناً فیزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې که یو شارتي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي، نه یې د دې دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په دې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي. یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لیندوانی کوي دغه کې صورتو څه شی باید مراعات کړي. زه د اوسنی شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه لپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دا بلې هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کېږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته د هلته دغه کار وکولی شي د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي. دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ. زړه مې درد کوه له یوې خوا دوی بېکاره وو، له بلې خوا یې د دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي وو. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پني خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې له پني پلوه
بله
صاحب.
بله انجینر صاحب، یو شی چې زه ورته متوجه شوایم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیزو یا به دوه یا به نهایت دریو فکر کوم زیات نه و تر څه حده چې مې پیادیږي. خو دلته که هر خونه دې دوه دوه حداقل فیزونه لري، د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی.
و د فیزونو د مثال په ده په تاسو کا به یو برقي وجاخ ولري، هغه درې فازه برق غواړي، هغه درې فازه برق باید په نورو ځایو کې مصرف نشي، یعنی دغه فیزونه باید هغه لپاره هغه وسنجول شي. که د وجاخ دغه برقي دګدان خراب شي باید دغه ټول برقي فیزي والوزي. او د کور د پاره د مثال په توګه سړی چې وړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کیناسلو کوټه کې وړم چې یو نظم راغی کومه، باید همدغه برخه کم کم ګل کومه، نه یوازې دغه نور ټول برخونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور د پاره د څراغونو لپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې لپاره کمپیوټر کاروي، که څوک برقي وجاخ کاروي، د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهم کارونو لپاره چې هغه باید برخه هیڅ قطع نشي یا صدمه ونه رسیږي، هغه لپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. لبنانی اوریدون کتاب ورشو مهربانی کوي آزادی رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ اسف خیر
سلامت اوسئ، مهربانی کوي.
پښتنه خمر ډاکټر صاحب څخه دا ده چې منګ خاطراتی سمو کې استو، او دلته مثال خدای نه خصد المریض شمسی خو منګ لرو او بغ لرو نو به راپور تکوم زکو ته کوم وخت خامہ خاورې دلم د سپیکر اغلی دي خلک برک نیولې دي، او چا خو ځل لا سور کړی څوک بیا سي دي خدا پاک بس جوړ کړی دي. مثال دا برک تاثیر دومره نه پکړی. په اول اسپارښتنه به ډاکټر صاحب باید مونږ ته وکړي چې یو څوک د برېښنایي شمسي ونی او مونږ باید څه اقدام وکړو، کله چې څنګه کار واخلو، که دغه موضوع ته تشریح کړي ډیره ځواني به
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدون کوم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ. نه ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس، انجینیر صاحب بیا له تخنیکی نظره په دې خبرې وکړي، که څوک برق ونیسي تبان چې ډیر ژوبلی شي څه وکړي باید سړی؟
تورون صاحب لکه څرنګه چې زموږ نوسری ورور نوسری صاحب ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه، کچیرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم سال هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډیر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو تر څو پورې چې هغه برقي وسایل چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سې ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو. تر هغې پورې به په ناروغ باندې ناروغ ته ور نږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی، او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده، دې نه به ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنی هغې ته نفس ورکړو، او دې تر څنګ هغه د سی پي آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه د طبابت له خوا نه هم ترسره کېدلی، طبیبان خوا نه هم ترسره کېدلی شي په ناروغ باندې، او د عوامو خلکو له خوا نه هم ترسره کېدلی شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به ترسره کوو. او دې نه علاوه څلورم قدم کې ساروان صاحب دورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دی چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی، که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي، هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یوه پاکه تکه واچوئ، او وروسته یې د روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب، د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی، یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس راچولی دی، هغه هم ورسره چپه کړی ده. ګران، په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي، که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي، هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان، زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي، انشاءالله هغه به روغتونه پورې رسیږي، او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو،
دغه زموږ خواته دوه کاله دمخه سړی و، هندار ونیوې، بلال مشتر نه په خلاصېدی د شمسیانو نو د چر بیا چا بس وکړي چې دا په لندام ځکه کې کښېږدي، هلته چې موږ کښېښوي د چرګې دوې ورځې دغه شي و، هغه کار خلاصته و، هغه مړ شوی و. زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی، شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي، وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي، او یو ځای چې دا شمسیانو کې واړي پیدا شي، وایي چې پلاک خطا کړي یا مولد ته برخ وړي یا بل ځای ته. وسلام،
ډېره مننه، سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسیم ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو،
مننه ساروان صاحب، خو خوشاله اوسې، پښتون افغان یم، لغمان نم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ صاحب.
فرمان سے محترم ڈاکٹر صاحب، دغه بار کی ذرا معلومات را کی خپل چلی دلی دی، دغه برق سو گونی سی دغه چوی پشگا کی نه دغه شگی کی چوی خاص کله شی، وای دغه برق بیر تدیر زر دغه کما سرا کی دغه بزن کی وی دا خوشی کین، دغه برق کی ذرا تلک معلومات را کی چې دا څنګه را دا خبره، او دیم دغه برق کی تداوی څه به موجود ده کنه، دغه برق کی تلک معلومات.
سید ډیر مننه، اوریدونکو ډیر زیات دي، ک لطف کی چې لنډی خبري وکي چې جواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوي تاسو هم سلامات اوسې، مهرباني کوي.
مننه، خوشاله اوسې. محمد نبی احمدی هم بغلان مزه وره سرباز محترم ټول کیسه مو تاسو وګورئ، دا برق نیول یا برق نه نیول، خو بدبختی دغه چې دا سرباز په افغانستان کې هر سړی برقی دا هر سړی هغه اندار لګی یا شمسی لګی یا زونده برق لګی، تقریبا دوی خپل دغه شی خپل لاس باندې یار کورنۍ وګورئ، افغانستان کې معمول دغه هر سړی څنګه یعنی بوختي هغه یو سیستم جوړي، هغه سیستم ور معیاري نه یا نو دغه په کرکې دولتي هغه راشي ورته برقی راشي هغه ته چک ورته وی ګوري، نو ټول کې تیر کال دمن کلی کوم دغه شی افغان خبر یو څوک برق نه او بیا دغه یو سات نیم سات ریکه خړی بیا باندې اغنه ویول کابل ته بیا لکه ته دی په اوسه خو ډیر وخت یوته اوسه موږ زرمای پدا، نو ټول کې موږ ټول برقیان یاسو په دې غرسه کې باید هغه سوسمونه باید هغه خلکو ته اوس باندې هغه خلکو د استفاده وسیا نه پیوسو نه زیات ولګي، نو ټول کې دغه مشکلاتونه دي. سروازه محترمه،
ډیره مننه، سلامت اوسه. کورودان، یو بل اوریدونکو هم لا اورو بیا زمیل منو ته مهرباني کوي تاسو.
سروان صاحب محترمه، سلامونه تاسو ته، د دې د ټول قدم اوریدونکو ته لا دیو چې روغ جوړ به.
سلامت اوسه، مهرباني کوي، مستقیما پوښتنه کوي.
قربان سم علي خوشاله کي سلام منو تمام سروان سم محترم ما ډاکټر صاحب مريسه خدا پښتنه ده خوشاله چې درجه غوړم خپل ټلیفون د طریقې ادم زفاره د فخر او افتخار دی چې موږ داسې ولول کډرونه لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب مريسه خدمت دغه پښتنه ده محترم سروان صاحب یو خواغه غزنیونې دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه د اکثره د غاز نیونې را مخته کیږي ان زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونې یا غاز نیونې دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورتوي یا ځین کسان ثانان ورتوي نو دغه ساعت اکثره وخت موږ لیدلې په دکلیوالو سیمه کې یا څاروي ورلیدلې خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلې دغه څاروي د ژغورن لپاره انسان ورلیدلې چې مثال هغه څاروي راوکاږي یا هغه انسان راوکاږي نو په ورانه حالت په هغه ساعت کې دیسونه چې کوم مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب ته خدمت پښتنه دغه چې دغه غاز لونه واغه پرسر لري کنه سر لري دغه د تستا سروان صاحب محترم ډیر ځایونه موږ لیدلې دي
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب عمر جواب ووایي لمړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برقونه نیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دسکش پلاسکی پلاستیکی د پلاستیکی موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي وغوی تاسو تاسو سپارښتنه څه ده چې څوکی کله چې کار کوي کوم کوم شان رعایت کی چې برق ونه نیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او کنه دي
برقی نیسي که وچ لرګی باندې هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د وجود نه لاندې نه ځي اما که یعنی بل چیرې داسې ارتباط ولري منتها هغه برق چې سړی ونیسي زه داسې فکر کوم هر سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی هغه بل سړی د کومک ورسره وکړي خپل پګړۍ دې را واخلي هغه ته هغه ورواچوي راکش دی کې د دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څه ورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم برق د برق نه د استفاده کوي دغه مزې دي که زه کنټرول کړي چې هغه لري کنه لوس دي کنه دي او لوس برقونه چې هغه لرینه لوسی که سړی ورسره تماس ورسي کوونه نشي خو هغه مدقه چې لمده یې هغه هم برق نشي نو په دې لحاظ باندې سړی هلته هغه سي مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتي د مخنیولو دپاره دغه مزي نه چې دوی استفاده کوي دغه مزي باید اصولا برابر وي یعنی بیخي شارتي ونه لري لوس نه وي او داسې استفاده ترې وکړي اما چې برق نشي باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برتنیول تر شا یې واچوي راکشي کې یو بل
یعنی لاس دې نه ورسره لګوي بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې دغه په وسیله دې راکش کې
که لاس ورسره ورکې خدای په خپله برق نشي او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو په دې لحاظ باندې ډېر مهمه ده چې پګړۍ یا څادر یا بل کومه کی شای باندې یا کول سي چې یو بل سیم کور سره یا غي تر چا پیرې کش کې را کش کې خوته او د امکان ډیر زیات څه اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر سي یغه سړی سره لمړی کومه کنه سړی ډیر زیات کول شي ډاکټر صاحب مخ چې ورته ویل چې هغه د تنفس هغه کومکم خلپخلو تنفس باید ورته ورکړل شي ته د بیهوشي حالت د تللې نو کوم دی له هغې باندې یعنی ډیر امکانات شته خو دغه کارونه دي زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لمړنی کومکونه کوي هغه سره د دوی هغه دغه هغه یو درس دی واخلي یا څورته یو کورس دی د چې لمړی کوم کنه سره یې رقم کوي او دغه دی یو ډاکټر په کومک سره کول شي چې د داخلي ځکی
بلې صاحب په ځینو هیوادونو کې دا جبري دي چې هر انسان باید د لمړنی کومکونه زده وی. دوی اوس نن سبا انټرنیټ سته، یوټیوب سته، په هر ځای کې کولای شي، په ګوګل کې کولای شي پیدا کړي لومړني کومکونه څنګه دي داخله په خوله تنفس څنګه ورکول کیږي، نور دا لومړني مرستې څنګه ورکول کیږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، ودی ګوریا او نور ته دې هم ورزده کړي، په خپل دې ورزده کړي، نور ته دې ورزده کړي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ډاکټر صاحب عمری، تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې. یو اساسی سوال به بیا وروسته زما دا وی، اول خو دوی پښتنو ته جواب وایست. هغه سوال دا چې که فرزند یو څوک برق ونیسي، سخت ضربه یې ولیدله او جوړم شو، وروسته د په صحت باندې اثر څه دی؟ خو لومړی دې اوریدونکو پښتنو ته جواب وایست. یو بل چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه صحیح ده او کنه ده؟ صحیح مهرباني.
سروان صاحب، لکه څرنګه چې موږ ورور د لغمان افغان صاحب ویل چې بعضې کسان مثلا که چېر برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي، نه، دا یوه هم صحیح تازه سمه د خبره صحیح تداوی نه ده. ایدې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښوو، که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کېدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي، هغې او زیاته ایدې په ځای مچ کومک ورسره کړی وي، د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنې کېدلی شي چې د همدغه شګوخه کولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري، او ډېر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره وروسته د هغې نه که هغه شور د هغو شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولی، خوله په خوله تنفس ورکړ شي، او وروسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتۍ له امله استوي وي هغه باید ځانه جدا شي، او په یو پاک رجایی یا پاک صادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شغل کې خښوو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را بشو سروان صاحب، تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه ترومایی چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي، خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي. دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه وای راسته کړې، دا خو د برق وژلم اوس به زه نشتم په دوی دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په دغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدین علاوه بعد کسان چې سروان ته چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحه چې نیکروتی کړی وي هغه دغه هغه یا زخم کړی وي، په موږ ته به وایو چې زموږ معزز او محترم اوریدونکي په دې باندې پوه شي، د هغه نه که چیرې کومنتان مداخله وکړي وروسته دا دغه ناروغ کېدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه امتانات نور ثانوي امتانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده، او د ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم. هغه سروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزان‌تر از معالجه است، یعنی وقایه ډیره ارزان او ساده و آسان از نظر مالیه تا با دید کوشش کو که در برق سره همدارنگ در نور در سوان مواد سره باید سربازی و نکو یکی سره توک مسخری و نکو که چیر ده کار که و پروان سره در خپل جوان سره خدا نخواسته در کمار ویل دیاده کیدای چې همدا غټو کې موږ د مارک تر کومې پورې ورسوي.
بله صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکو کې د پښتنې تام کا جواب وایي چې وای په ځینو مواردو کې که څوک ساته کوشي بیا څاروایل بدلې وي غراباسي بیا د هم غاز دیوالې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
بله دقیقا فرمان صاحب یو دغه په و سې فلم زیاتره خبرې پکاو چې ګاز نیونه ده خو هغه د مزکه په سر باندې هغه مواد هم موږ وخو چې د غیسوان لامل چې کله هغه سوځي یو ګاز تولیدي چې هغه ته کاربن مونوکساید وایي. لیکن نور ګازات هم شتون لري لکه د میتان او د شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې په چیر یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي موږ باید بدون وقفې نه په هغه تخیز ورونه چو یا په هغه سر کته نشو. په هغه صورت کې موږ باید ډیر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایت یا هغه چراغ را سره ای او دغه بل شخص هم په پړې باندې وتړل شي ورکته شي تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډیر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډیر موږ په ډاډز باندې کته کیږو په دغه کاری زیات ساکي نو کېدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کدام په دې اساس باندې په اکثر ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه مو ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله یعنې هغهلته به هم د باروتو لپاره دای را وکنو ته پاز ورن باروت والو زول اکثر کسانو په دغه باروت بیا چې ورکته کیدل دغه دغه بوی به د منځ وړل. در حال کې چې اغل ته خدا غازونه شتون لري نو د سوالات هم که چیرې کوم ځای کې مثلا څنګه والو زوی یا بمونه والو زوی په بس تاګونو کوریزونو کې اغل ته په تاثیر تل ساته پورې هیڅ څوک ول ورکته نشي. نور میتونه هم شتون لري لیکن ډیر په کوشش وکړو چې هغه شخص ورکته کیږي هم بل ور نور اشخاص سره په تماس کې په پړی ورکته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه په اساسي شکل باندې حل کوي.
سب یو بل شیم د چې د غازونو خصوصا په کابل کې چې وس د تشنابونو لپاره شاور څاګان جوړوي په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر غاز راټولې شي او کله ناکله خبري شي. خو په هر حال انجینر سب برق چې انسان نسی څور سره کوي سوځوي وینې وروچوي د بدن اوبه وچوي څه کوي
دا بینه. خو ډاکټر صاحب په دغه باندې خپېږي چې هغه بینه هغه لري اوسفنه لري او اوسفنه هغه برق انتقالي نو په دې لحاظ باندې د وینې وچوي درته نو په دې لحاظ باندې د دغه مخنیوي باید ډېر زر وسی تر څو چې یعنی زه په خپل یو چا سره زه مخامخ ما چې بخ ونه و ما چې لکه په شمه و به یو خاطر چې ګول ویږي او بیا به تر راپورته سو او ځان یې غوته او مدیر زر می د عمل اجرا کړ. یعنی په خپل وجود ته ډیر څه د مر سي هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني.
بله
سړی وژني دا وژلی هم دا سړي چې د سړی ونه وینه وچي.
بله ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب عمری. تاسو دې برق نیولو په عواقب هم خبرې وکړې یعنی په وژد محل کې څه صدمات انسان ته رسوي د غاز نیولو په اړه مو وایست د غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونیسي حتی به هوش شي روغتون ته لاړ شي معالجه وکړي آیا د منفی اغیزې تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب هغه کسان چې گاز نیولی وی که ته هر ډول وسان مواد خغه گاز نیولی وی هغه په موږ اوایل کې تا کوم نکنی خونیم چې ودر لو ویل مخ کې کده شو سردردی او د سرګیچی ور سره وی ته اوس وخت پوری هغه لمند زی او دا شخص یو به خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخ هم ویل چې څاروان چې بعضی کسان بیا دغه سټریس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي. لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتوني ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولې وي، نو وروسته له د تداوی څخه هغه بیرته د سالم کیږي، یعنې نورمال حالت ته راګرځي، کومه ستونزه یعنی په آینده کې هغه کس نلري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې. سروان صاحب وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخارۍ لګیږي، نو خپله باندې دغه ګازي بخارۍ ته هر نوی وي تقریبا د 10 نفر اکسیجن مصرفوي. نو دا بخارۍګانو ته مختلف عناوینو تر لاندې راځي او زموږ خلکو ته وایي چې دا بوی نه کوي، دا دود نه کوي، دا تاسو نه نیسي. نو بهتره زم دې ته چې که چیرې هغه بخارۍ بوی هم ونه کړي، لوګای هم ونه کړي، یعنې هغه کوم پیسې باندې پایپ ونه لري چې هغه دودکش سره وصل وي، په هر حالت کې کېدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کښېني، یعنې په دوامداره توګه هغه مسموم کړي او هغه خدای نخواسته د دې تر روغتونه پورې ورسوي. نو بنان په دې اساس باندې هغه کسان هم بهتر از تاسو خبرې ته چې ګاز نیولی وي په آینده کې کومې ستونزې هغو ته نه رامنځته کیږي، بلکه هغه په ډېر کم وخت کې نورمال او بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي.
بسیار ډېره زیاته مننه. کورودان بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنه آزادي راډیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه، نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخاری یا هم هغه بخاری چې په هغې کې کولاده شیان سوځول کیږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوي چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او قیمت خدای خو که چیرته د نورو فکر د نورو حادثو ته موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشار الله صاحب. کوردی ودان بل ودان کنه قطع شوای دی، سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کوي، زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کښېني، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او کنه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا دې کور ته لاړ شي؟
دقیقا سوان صاحب، دا کسانو ته زموږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي، که چیرې وروسته د ګاز د مسمومیت څخه یعنی د ګاز نیونې څخه وروسته یا د برق نیولو څخه وروسته هغه یعنی سالم پاتې کیږي، بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سروان صاحب، کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي، په ګاز باندې یو عادي سرګیچي او ضربتوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شمه چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دی چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته، حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان، ایدې تر څنګ هغه تبه باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې، کومه ستونزه درته نشته، ده ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کښېنو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشرانې مورګانې کوي، چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي، ویده شه ښه کېږي، انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه، الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي. نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما دغه علایم حیاتي لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې ذهن هم آرامه شي او ایده هم هغه معالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشتروان شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي نو په هر مرحله کې د شاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هر برخه کې ممکن لیاز ورسره وکړي چې په دې برخه کې مثلا خښتې کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوئ، خلکو ته څه وایاست چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک خو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه به په خپله سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسې واورېدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عامه شوې ده، خلک مې اورېدلی دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي، بیا هغه په دې نه پوهېږي چې دا خو خطر هم لري، د خطر برخې نشي تشخیصولی. مهرباني.
ما ډېرو هېوادو کې کار کړی دی، هلته چې تللی د المان د صنعت قانون مې چې د لنډوانی دپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړی دی، او هلته مې تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دغه یو برقي هم که په افغانستان کې روزنه ولري، یو قانون چې تدوین دي دغه د فارغه مرات نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې زه دا څه فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه د فارغه باید یو قانون رامنځته شي، د برق هغه د اوبو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لاښوونه وکړي چې د لندونه کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې دوی باید مراعات کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډېر مهم دی د دغه کارونو لپاره. او المان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه بحق کې په هر د هر څه لپاره قانون لري، نو د څورتوي د ور د لګولو د مخنیوي لپاره هم د یو قانون لري چې څه باید وکړي، لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقي لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراعات کړي. زه فکر کوم چې په داشونو کالو کې باید دوی ته ډېر زده کړه ورکړي چې دغه قانون مراعات کړي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ انجینر صاحب. یو اوریدونکی شته، منتظرم پاتې شوی دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم کارکونکو ټول ته سلام علیکم، تاسو سلام د ملما ستوم سلام علیکم.
سلام
ماز مزا غوستانه د سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګیسې ونیسې د ډاکټر صاحب سره غوستانه چې چې دا چې ډاکټر ته له سده ګنې نو موږ دغه مریض لپاره به چې ژر ورکو چې د جوړچات سامسي
او بخشه که ستاسو مریض غاز نیولې وی سکرو نیولې کچی شي نیولې وی
سروا سکرو نیولې نیولې لچ په ډاکټروم نه رسیدګل نه کې په سارا علاقه کې بیا موږ د مریض سره ډاکټر صاحب سره غوښتنه ده چې کم شای د خوراک وار کو چې د جرنو کې جول شاته روان شي.
ډیر علی، ډیر علی، ډیر مننه، ډیر مننه. ډاکټر صاحب عمرې دوی ته جواب وایس مهرباني.
کچيري یو نفر د دبره سکرونی ولای وی او یو هم ا دې تر څنګ بل د سوان مواد نیولای وی، نو اول قدم کې به دا نفر به د ناروغ چې غاز نیولای یا دبره سکرو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته را وباسو. او فقط ورته وایو کچيري شعور ولري، یعنی کومه ته نه ویتلای چې په بینه عمیقه سا واخلته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي. او دوه هم که دغه نفر چې په شوري ښه خبرې کولای شوی سروان صاحب، دیتا باید مایات یخ مایات با کافی اندازه دست نچه ده یخچال مایات وی عدف موضوع است چه ده عادی ساره ده تا بو سره کدیلی چی چه لیمو یا مثلا ده بوری شربت ورده جور کو یا پکور که کچیر شرمبه یا مستی یا غب آد ورده ورده پا کافی اندازه سره آدره هم کچیر پکور که یا دردبه که یا پخانه وی کچیر اغا هم نشته وی ده مدنی بو بوتل ده ورکی ده پرد وی کشته اپ هغه یو پایپ ودوا چې وګت شه مریض ته نورو خطا و چې دا پوکوا یعنی په جوړه اساس راغه پوکوا تر څو پوری چې تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یو امور سطح باندې چازا دوا ته مرستلې وي په هغه باندې پروت وي
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسې ته لري او په کوم حالت کې وي نو په داسې حالت کې باید خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته ورکړو.
ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب فریدالله عمری داخله متخصص او همدارز انجینیر عبدالخالق نوري د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
راځي زو یو ځله پکتیا ته انډی والا
ولا چې خوند با وکړي ډیر زیات بشم خوشاله.
نن سبا کې تیر شول آخر درې څلور کالا
لیدو ته دیم ته گئے سړګیا کلی والا
لیدو ته دیم ته گئے سړګیا کلی والا
چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چی خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا خوشاله.